السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو خراغلاست وایم پایل با په خبرونو باندې وکړم. روسیه وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کېږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لیرې کړل. روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف پرون کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلومات ورمعرفي کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پیلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوسیا سیند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سیند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو او په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار شوی دی. هندوستان هم دراز د پاکستان د عالی کمشنری ډیپلوماتانو او غړو ته خبر ورکړی چې تر وو ورځو له هندوستان ووځي. هندي چارواکو هم دراز د اتاری بندر تړلی دی او پاکستانی اتباعو ته خبر ورکړی چې تر 48 ساعتونو له هندوستان څخه ووځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي هغه دوه الوتنې چې ټاکل شوی و افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا خبر پرون دغه وزارت د ویان سباستن فیشر په حواله کړي. یادې الوتنې د اپریل میاشتې په درویشتمه او نویشتمه پلان شوی په ورته وخت کې پاکستان کې میشته او شمېر هغه افغانان چې د جرمني کیسونه لري وایي د افغان کډوالو د جبري شړلو د بهیر په تیزیدو سره دې خبرو دوی لا اندېښمن کړي دي. او وروسته خبر ده چې برټانیې چارواکو یو افغان ځوان په جرمني کې د یو کس د وژلو په تور نیولی دی. دغه 18 کلن افغان ځوان په جرمني کې د یو بل کس په وژلو تورن دی. د جرمني څارنوالانو ویلي دي چې د برټانیا پولیسو د جرمني د ملکنبرګ فور پومرن د ایالت د چارواکو د اطلاعاتو په اساس باندې دغه کس په برټانیا کې نیولی دی. د راپورونو په اساس دغه نیول وای افغان د جرمني په شويرن ښار کې د فبروري په څلورم دی او بل کس په وژلو باندې تورن دی. د جرمني ډي پی خبري اژانس د شويرن د څارنوال د دفتر په حواله باندې ویلي دي چې شکمن کس مخکې له هغه چې بريتانیا ته لاړ شي فرانسې ته تښتېدلی و. د جرمني خبري اژانس د دغه جرمن چارواکي نوم نه دی ښودلی خو ویلي دي چې جرمني حکومت له بريتانیا غوښتي چې دغه افغان تورن کس دوی ته ورستون کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لیمه ربانا رب سپیشل نامه سلامونه کې د میمنه درنو زکونکو هله د چیرو غو جوړ سي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي تستولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم مستشرق لاست وایم هله د چین ورس هم د لوست تر اخر نه شي ورس رملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استاي مدنیت په حق له وو د مدنیت او د ویدی مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له وو په دې هله چې تاسو د ورځ درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی وو. سین ورځ خپل د نن ورځ درس په لوي چې نن موضوع د افغانستان د اساطیری تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیری تاریخ کې کومي کورنۍ شامل دي د هری کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساطیری تاریخ کې چې د هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده یا لومړنی لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. د هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړی به خپل واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړي وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولسته د نور خدمتونو ترڅنګ د کالو جوړولو او د وړیو د ورېشلو لارې چارې هم وښودلې. پیشنهادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړي چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ یې په داسې ترڅنګ یې په دغه ښار کې داسې یو باغ واشه داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه یوه جوړه پکښې د وساتله او د پیشدادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشاسب و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو د پیشدادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان مساتیری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې وه هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتیری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نښتې و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا دی واکمني کوي. د قیقباد څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یعنی کوه، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې عقیده درلوده یو عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ارزیفیه د غره په شاوخوا باندې وسترې کلاګانې جوړې کړلې، پر وسترو هیوادونو باندې واکمني درلوده او کیکاوس چې و هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپله واکمنۍ پیلوي. سیاوش په استایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد سوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډېر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یوه ستره کلا جوړه کړه چې په استایي متنونو کې هغه د ګنګدش په نامه یاد سوی دی او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده. د سیاوش څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کېږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګېږي. تورانیان د ده پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د ده سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کېږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې دپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګېږي او د تورانیانو واکمن اسیاب او همچنان د هغه ورور په زنجیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. که خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هېواد جوړونکي نوم ورکول سوی دی. یعنې دی دغه که خسرو د کنانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه یې ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د په خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودې. نو د همدې امله دی په استایي متنونو کې د هېواد جوړونکي په نامه یاد سوی دی او د هېواد جوړونکي نوم درته ورکول سوی دی چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېیمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېیمه واکمني چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنۍ کورنۍ مو ویل چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کنان و. د لومړنۍ واکمنۍ په پای ته رسېدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمې په پای ته رسېدو سره درېیمه لړۍ چې هغه د اسپه کورنۍ ده یا د اسپه واکمنۍ ده هغه واک ته رسېږي. د کیاني کورنۍ وروسته د پاچاهانو بله لړۍ واک ته ورسېدل چې هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت پیدا کوي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. د کیاني کورنۍ په هکله مو ویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده. نو ځکه دغه د کیاني په نامه یادېږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر د اسپه کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. ځکه زیاتره په تاریخي متنونو کې د اسپه د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسپ نومې دی او لهراسپ هم د کیانانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسپ د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسپ څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرېورې نومې دی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسېږي او د دغه گشت اسپ شهره د دې لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د آیین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره یې ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپله د ده مېرمنه چې هغه هوتاوسا نومېدل هغه هم دغه آیین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسېږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستکو باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې ترسره سوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسېږي. د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د په نامه یادېږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته او ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په مېړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپل د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوښیار واکمن و چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر مېړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و. چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د اسپه کورنۍ هم پای ته رسېږي دغه واکمني او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپه کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي. موږ د افغانستان د ساتیري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو د خوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي چې کیانیان هم په خپل وار سره خپله واکمني کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمني کوي. د دې کورنۍ په هکله مو وویل چې دا ولې دغه کورنۍ د کیانیانو په نامه یاد شوې ده او دا کورنۍ یا دغه واکمنۍ څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول ختمیږي. او د دوهمې کورنۍ یا د دوهمې لړۍ چې هغه د کیانیانو کورنۍ وه د هغه په پای ته رسېدو سره د اسپا کورنۍ واک ته رسېږي، چې د اسپا کورنۍ په هکله مو هم معلومات لاسته راوړل ده چې د اسپا کورنۍ ولې په دې نامه یادول شوې ده، دا کورنۍ څه ډول واک ته رسېږي، کوم پاچاهان په دغه کورنۍ کې واکمني کوي یا په دغه کورنۍ کې کوم پاچاهان واک ته رسېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د هرې لړۍ اړوند کوم معلومات موږ تاسو ته وړاندې کړل ستاسې د پام وړ ګرځېدلې وي او ښه به مو زده کړې اوسي، تر دې دمه مو ملتیا کړې اوسي او په هرې موضوع باندې به تاسې پوه سوي اوسي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس نن پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند چاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاس وایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست راخره نه شي بر سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیزو هم درنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسته راوړو. څلورم لوست یو لسمینه تر د شمې پانی د هڅو کې چې د لوست راخره نه شي بر سره مال پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عرب مسلمانو متقابل اغیزې. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو کې ګام کېښود او اسلام زموږ خلکو ته یو نوی او یو نفري هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین، د یو عقیدې او یو فکر خواتر او بلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین، یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پر اتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو، د شتمنو خلکو، د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابله اغیزه ګڼل کیدای شي، ځکه په دغه لاره کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه، او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړې، او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابلې اغیزې لوست. رجو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پېژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دغو له جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رجو طاهریان پېژنو چې طاهریان څوک دي. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی، او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه، او په دغه برخو کې د برخه اخیسته. دی د خپلو دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي، او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و، چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی، چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځي نو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي، چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی. او د خپله د سیستان د خلکو څخه و په 2008 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویل لویدیځ برخه کې زیږیدلی دی، او د پلار چې و هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې عمله یعقوب ته او د دا ورونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل، دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب ځواني کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو، او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی، چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول، او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي، او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي. او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی، هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي، چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي، دغه حکومت چې کله ختمیږي، نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و، چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتې څخه ګڼل کیږي، چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و، او د امویانو د خلافت په محل باندې دی مسلمان شوی و. د ده زمن هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې، او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومېدی، چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله واکمني وکړه. د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله، او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر واکمني ته رسیږي، او د دوی واکمني پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی، چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکمه امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو، چې دی د الپتګین زوم و، او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی، د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه، او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي، چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي. او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي، او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غځوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي، چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی، چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کیږي، چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کیږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو تر منځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی. او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې
ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر ایران او افغانستان هم دی نیسی چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومیدل د حکومت چارې پر مخ وړي چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان قراختیان غوریان هم داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي چې بیا د سلجوقیانو هغه ډیر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډیر پاملرنه کول فارسي ادب او فرهنګ یې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق اذربایجان او کوچنی اسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو چې دی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار کوي او په پایله کې دغه د خوابندی کیږي چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کیږي او دی بیا وروسته وژل کیږي چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنیږي په لارې کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کیږي چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر را پڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسیدونکي و خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه د چنګیز خان لقب ورکړي چې دغه مغولي قومونه او قبیلې نور هم سره یو کړي او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات لسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړه کړه ترڅو خلک په ښه ډول سره منظم کړي او خلک ډېر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرت کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینی خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارجات، سند او هند باندې د حکومت همدغه د حکومت کوه. د ده ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ آسیا ځان ته تابع کوي. د هغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډېر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران د هند ځینې سیمې روسیا د عثماني دولت مځکې هم ونیسي. خو کله چې بیا دی د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي، چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمني رامنځته کیږي، چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومېدی، چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په 10 هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د استراخانیانو حکومت دی، چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډېر مثلا ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په هکله څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په هکله زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې تر څنګ د کرد د کورنۍ په هکله څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، کو ترتن کې درس پوری تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخرې نشي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو، چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نایب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بېلابېلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وه چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي، مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوږیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، دوی خپلې سرکشیانې پیل کړې، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسکزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونه یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي، په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همهغه پلان سره سم دی. د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وي. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډېره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14,500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندي حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سوي وه تباه سوي وه د خپل د لشکر د تباهي کیسه یې وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل دپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي، چې امیر دوست محمد خان د لارښوونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتګ کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاستللي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلي ستالیف ته اور اچوي، چې بیا ناڅاپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې وه هغه وځي. دوی دوست محمد خان آزادوی چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله، حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاته کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې، د همدغه عمله، د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سوه چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې امله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګ کې او مرکزي دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینې سیمو کې رامنځته سوي وو، هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یوړل. نن به چې وزیر محمد اکبر خان د فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي یووالي کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د نوشت کلونو په عمر په 1843 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستی وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشي نکړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرین وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک التوایفو د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالیتوبونه په برخه شو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1555 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزي دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو، بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1918 زیږدیز کال د مې په میاشت کې ونیوه، په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1918 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کېږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستې ټاکل کېږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1918 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو وړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه.
د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونه د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبلولو لپاره وټاکي او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتو حکم او هغه ته ورغلی او دا هیله درلوده چې د خپل ورور او د حضرتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخره محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانی نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کر او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښ شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خوښنه او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه ځو شهزاده محمد علی خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان هغه په سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وه څاو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپل ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ته کی او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې مشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پر شا کیږي. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چر
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان رب سپیشل نامه السلام علیکم هلی می ومنی درنو زکونکو هله د چروغ جوړ مې است وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي درنو زکونکو نن مو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونو په حق لدی چې په دې لوست کې به موږ تاسو د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند معلومات لسره ورو رزخ په داس په لوه د یونان بختري خپلواک دولتونه د دې دولت د همدغه یونان بختري دولت لمړنۍ بنسټ ایښودونکې ده دیوتس په نامه یادیږي چې د 255 کال په خوا تر میلاده په بختر کې د یوناني سلوکیدیانو څخه خپل خپلواکي ترلاسه کړه او خپل خپلواکي اعلان کړه چې د دیوتس واکمنۍ چې وه هغه دوه پړاوونه درلودل په شروع کې دیوتس په بختر کې دا رقم مسکوکات خپانه کړه یا جوړ کړل چې د سکې پر یو مخ باندې خپل د دیوتس انځور په بر مخ باندې بیا د انتیکیوس سره ښکارېدله خو د دیوتس د واکمنۍ په وروستیو کې بیا مسکوکات د خپلواکۍ وروسته جوړ شوې دي په دې مسکوکاتو کې بیا د سکې پر یوې خوا باندې د دیوتس سره پر بلې خوا باندې بیا د جوپیټر سره چې هغه د رد او برق الهه وه هغه انځور شوې وه او د دیوتس د واکمنۍ لاندې سیمې هم تر بختره پورې چې ساخت مروه بلخ او تخار سیمې پکې شاملې وې دغه سیمې تر دغه سیمې پورې د دوی واکمنۍ پراخه سوله او لومړی دیوتس بیا 255 کاله په خوا تر میلاده مرسو چې د دې د مړینې څخه وروسته بیا د هغه ځای دویم دیوتس وخت رسیږي دویم دیوتس بیا تر 210 کال وړاندې تر میلاده د بختر پر سیمه باندې واکمنی کوي او د دویم دیوتس د واکمنی پر مهال بیا زیاتره سیمې د بختر تر واکمنی لاندې راځي د دیوتس کورنۍ د کورنۍ واکمنی چې هغه هم تر ډېر وخت پورې دوام نه کوي ځکه چې په دې وخت کې د ایتګم په نامه یو قومندان چې 260 کال په خوا تر میلاده د دیوتس پر خلاف باندې پاتون کوي او هغه د مینځ وړي نو په دې توګه د دوی د کورنۍ کوم کورنۍ چې هغه د مینځ سي او ایتودیوم 260 کال په خاطر میلاده د بختر نوې خپلواکي لریږي او د واکمنۍ ترسيږي ایتودیوم د بختر لومړنی واکمن و چې د یوناني هنر د هند لوی وچ ته ورسوي یعنی یوناني هنر تر هند پورې ورسوي او د یو شمیر مورخینو په باور باندې د هغه د بلیکول پر بنسټ باندې چې هغه په هند کې ترلاسه سوی دي د سرګندېږي چې یوناني هنرمندانو او همدارنګه صنعتکارانو خپل اغیزه د هند پر سیمه باندې هم کړې ده د ایتودیوم څخه وروسته بیا د هغه ځای دیمتریس په یو سلو نویم کال په خاطر میلاده وخت رسیږي د بیا د خپل واکمنۍ سیمې نورې هم پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي تکسیلیا کاتیا وار او همدارنګه موریپتا سیمې هم د هند واکمنانو څخه نیسي او دیمتریس د خپل واکمنۍ په مختلفو سیمو کې نوي ښارونه جوړوي چې په ارکوزیا کې کلات پسند او هند کې سیالکوټ او پټیلا هم ډیر مهم بیلګې دي دغه ودانی چې د یوه دغه شهرونو څخه چې د خپل دوره کې جوړ کړی دی د بختري یونان چې کورنۍ دغه کورنۍ ورستنی واکمن چې هغه دیمتریس و چې د خپل یو قومندان له خوا څخه به د مات سره مخ مخ کیږي هغه قومندان بیا یوکراتید نوم دی چې د بیا د نوې کورنۍ بنسټ کې شو دی یوکراتید په یو سلو یو اتم کال په خوا تر میلاده په بلخ کې وخت ورسېدی او پر ټول لرغونی آریانا باندې د واکمنۍ شروع کړه د یوکراتید څخه ورسته بیا د هغه زوی هیلوکلس وخت رسیږي چې بیا د یونان بختري دورې ورستنی ځواکمن پاچا پیژندل کیږي او د بیا د خپل واکمنۍ سیمه د هندوکش د شمال څخه بیا تر ګندهارا او جهلمه پورې غځوي یعنی تر دغه ځایونو پورې دغه سیمه تر خپل واکمنۍ لاندې راولي او شپږ دیشتنه بختري یوناني واکمنانو په بختر او د هغه اړوند سیمه باندې واکمنۍ وکړه او دغه کورنۍ بیا ورسته د سکارو د کورنۍ دخوا د منځه وړل کیږي رازو د یونان بختری د مدنیت څنګهړتیا وته یونان بختری مدنیت چې هغه د دوو مدنیتونو ټولګه وه یعنی دغه مدنیت د دوو مدنیتونو څخه جوړه وه دغه دوه مدنیتونه بیا یو د یونانیانو په وسیله د هغه ځای سره یو ځای افغانستان او سیمې ته رسیدلی او بلې په بختر کې د ځایي اوسیدونکو مدنیت و چې د لرغونی آریایي مدنیتونو پر بنسټ باندې هغه مدنیت وده کړې وه چې دغه دواړه مدنیتونه یو ځای والی په سیمه او همدارنګه په خوانی افغانستان کې د یو نوې مدنیت بنسټ کې شو دي نو دغه دوه مدنیتونه سره یو ځای سو په هغه سیمه او همدارنګه په پخوانی افغانستان کې بیا یو نوی مدنیت رامنځته کی چې دغه نوی مدنیت بیا په تاریخ کې د یونان بختري مدنیت په نامه پیژندل شوی دی
یونانیانو د خپلو فتوحاتو سره یو ځای خپل مدني لاسته راوړنې هم هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې تر هغه سیمو پورې ولېږدولې، مثلا په ټولو تر لاس لاندې سیمو کې، یعنې په ټول هغه سیمو کې چې دوی واکمني درلوده یا د دوی تر واکمني لاندې وې، په دغه ټولو سیمو کې په ځانګړې توګه دا چې افغانستان هم د دوی تر لاس لاندې و، په دغه افغانستان کې د دوی د دغه لاسته راوړنې یا د دوی هغه مدني لاسته راوړنې یا فعالیتونه یا فتوحات چې دوی درلوده هغه په دغه سیمو کې هم لیدل کېږي. د یونان تمدن مختلفې یا بېلابېلې بېلګې چې هغه د ودانیو د جوړولو په میتودونو کې وه، د پژي د جوړولو په مهارتونو کې او همدارنګه د لیکدودونو په کارولو کې لیدل کېږي، د افغانستان د افغانانو په مټ په افغانستان او همدارنګه په نورو سیمو کې ډېره وده وکړه او پراختیا یې پیدا کړه. لومړني ولسونه چې دا نوښتونه ومنل بیا په خپلو سیمو کې د هغه په تعمیم او په زیاتولو لپاره کار وکړي، یعنې په کومو سیمو کې چې دغه مهارتونه یا دغه نوښتونه هلته ورسېدل نو د هغه ځای ولسونه یا د هغه ځای خلک چې کله دغه نوښتونه ومنل د هغه څخه وروسته بیا په هغه سیمه کې دوی دا کوشش وکړي چې دغه نوښتونه نور هم زیات پسې وکاروي او زیاته یې کړي، پراخ یې کړي، چې د همدغه عمله بیا په یونان باختري کې ټول یوناني مدني لاسته راوړنې یوازې په یونان کې پاتې نه شوې، بلکې په ټول په افغاني بڼه یې هم وده وکړه، په افغانستان کې هم راورسېدلې او افغاني ظاهري شکل سره وده وکړه او د یو ګډ مدنیت څیرې پیدا کړه چې په لرغوني تاریخ کې د یونان باختري مدنیت په نوم سره دغه مدنیت پیژندل کیږي. راځو د یونان باختري دورې یو نامتو شهر ته چې هغه شهر د آی خانوم په نامه یادیږي. آی خانوم خپل ازبکي ترکیبي نوم دی چې آی د میاشتې په نامه او خانوم هم د میرمنې په معنا کارول شوی دی. دغه آی خانوم یعنې د دوو کلمو څخه جوړ شوی دی، آی او خانوم. آی چې دی هغه خپل د میاشتې په معنا دی او خانوم بیا د میرمنې په معنا دی یا د ښځې په معنا دی. چې کله کله د سیمې اوسېدونکو د دغې لرغوني ځای دپاره د خانوم نوم هم کار کړی دی، یعنې کوم خلک چې دلته اوسېده دغه سیمې ته بیا د اما خانوم نوم هم کاروي. د لومړي ځل لپاره دغه سیمه د یوناني مقدوني په سکندر په واسطه د دغه شهر بنسټ ایښودل شوی و. یوناني نامتو جغرافیه پوه بتلیومیس په خپل اثارو کې د اکسوس سکندریه په نامه باندې د یوې سیمې یادونه کړې ده چې دغه سیمه بې له شکه د آی خانوم اوسنۍ سیمه ده، یعنې هغه وخت بیا د اکسوس سکندریه سیمه ده په خپل اثارو کې یاده کړې ده چې دغه اکسوس سکندریه خپله د آی خانوم سیمه ده. د لرغونپوهانو پرله پسې څېړنې بیا دا ښودلې ده چې آی خانوم د یوناني او باختري فرهنګ د ګډېدو ټاټوبی دی، یعنې دا هغه ځای دی چې یوناني او باختري فرهنګ سره یو ځای کیږي. دغه لرغونی شار د یو لوی دیوال په واسطه احاطه شوی دی چې د هغه دیوال اوږدوالی 1500 متره ته رسیږي او لوړوالی هم 10 متره ته رسیږي، یعنې 10 متره لوړوالی لري او دغه دیوال بیا 1500 متره اوږدوالی لري. که دغه سیمې څخه ترلاسه شوې ودانۍ او پاتېشونې او سپړل شوي وران کورونه که چیرې دغه د موقعیت او حالت له مخې هغو ته وکتل سي نو په وضاحت او څرګنده ډول سره دغه مطلب بیانوي چې د ښار په مرکزي برخه کې دفترونه او د هغو پر شاوخوا باندې د اوسېدونکو کورونه هم جوړ شوي دي. د شهر منځنۍ برخه بیا 300 متره په 300 متره کې، یعنی 300 په 300 متره کې ساحه لري چې د یو لوی میدان په څیر باندې معلومیږي او په اصل کې د خپل وخت اداري مرکز او همدارنګه د چرواکو د واکمنۍ پلازمینه یا مرکز و، چې دغه لوی میدان بیا اوږدوالی 110 متره او د هغه بر یا سور 180 متره ته رسیږي چې دا په مستطیل ډول سره جوړ شوی دی. په څلورو خواوو کې بیا 116 ستونونه لري. د دې تر څنګ دغه یو ستر تالار چې اوږدوالی یې 8 متره او د هغه بر یا سور 12 متره ته رسیږي د دې لوی هورې په منځ کې ښکاره کیږي، یعنې په دغه لوی میدان کې بیا یو تالار هم لري چې د هغه اوږدوالی 8 متره دی او بر یې 12 متره دی. دا ښکاره کوي چې دغه پلازمینه یا دغه ښار یو ډېر لوی جوړښت لري. دا زموږ د یو ډېر د یونانانو د یو ډېر پخوانی یا یو ډېر مشهور نامتو شهر د خانوم په حق لو. رځو ساکان پیژنو چې ساکان یو بل دولت دی چې موږ ویل د یونان باختري څخه وروسته بیا دغه حکومت دی. د یونان باختري دورې وروستنی ځواکمن امپراتور چې و هغه هیولکس و چې د یونان باختري پر ټولو سیمو باندې د دوی واکمني شتون درلوده او د دوی واک چلیدی. د هغه څخه وروسته بیا سیمه ییز واکمنان منځ راځي. یعنی د دغه وروستنی امپراتور څخه وروسته بیا ځینې سیمه ییز حکومتونه رامنځته کېږي چې هر یو یې پر یوې کوچنۍ سیمې باندې واکمني درلوده. د دغه کوچنیو واکمنانو دوران بیا 100 کاله پخوا تر میلاده موجود وه، او دغه مهال بیا د لرغوني افغانستان په سویل او سویل ختیځو سیمو کې بیا یوې نوې کورنۍ واکمني شروع کېږي چې هغه بیا د ساکا یا د ساکانو په نامه یادیږي. د ساکانو په نوم باندې یو ځواکمن قوم د لرغوني افغانستان په سویلي برخه کې لکه ارکوزیا چې اوسنی کندهار او همدارنګه سیستان په سیمو کې دوی د خپلې واکمنۍ بنسټ ایږدي چې دوی مخکې موږ ویل یو سیمه ییز حکومت و چې بیا وروسته دوی خپله واکمني پیلوي، او د افغانستان په سویلي برخو کې د ارکوزیا او سیستان په سیمو کې دوی خپل د واکمنۍ بنسټ ایږدي. د دې کورنۍ لومړنی ځواک چې و یا لومړنی ځواکمن واکمن چې و هغه د هریایوس په نامه پیژندل سوی دی چې دی د یونان باختري د امپراتورانو په څیر په خپل نامه سره بیا مسکوکات جوړ کړل. د هریاوس څخه وروسته بیا مایوس 2 اویا کاله پخوا تر میلاده د واک ته رسیږي. یعنی د هریاوس تر وژل کېدو یا د مړینې څخه وروسته بیا مایوس واک ته رسیږي چې د مایوس څخه وروسته بیا د هغه 2 تنه میراث وړونکي پیژندل سوي دي چې د دې کورنۍ تر 50 کاله پخوا تر میلاده دوی پایښت درلودې، او بیا بیا د نوي سیتي قومونو تر زور لاندې دغه واکمني راغله او کوشاني امپراتورانو سیمې لاندې کړلې او هغه یې د واکه لرې کړلې. نو په دغه ډول سره بیا د دوی واکمني ختمیږي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د یونان باختري دولتونه وپیژندل چې یونان باختري خپلواک دولتونه څه ډول دولتونه و، څه ډول په کوم سیمه کې رامنځته کیږي او تر کومه سیمه پورې د دوی واکمني وه. وروسته مو د دغه دولت